السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته زملي ها میر ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې په پاپې خبر کې د پرونی 14 وروسته حال له شمالي وزیرستان نه بنو تتللې د کډوالو د حالاتو په کراچي او سن صوبه کې د روان کاربندیز د پاکستان د بارني او چارو وزارت د 19 خبري هوندې ترڅنګ به تاسو نور یو شمېر رپورټونه واورئ. خو ول د دې ساتازه خبرونه زموږ د همکار پامیر ساحل نورو.
نمړې د مشال اړو خبري سرټکی په کوټه کې اهلي تشیع هزارګانو احتجاج ختم کړی دی او وای خپل مړی نن خاورو ته سپاري. په پیښور کې په پرونی 14 کې د وژل شوی شمیر وته رسیدل دی او په جنیوا کې نن اپوزیشن د شام حکومت استازي له یو بل سره د سولې په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه په کوټه کې اهلي تشیع هزارګانو خپل احتجاج پای ته رسولې دي او ویلي دي چې مړی نن خاورو ته سپاري. دوی خپل احتجاج بیګا ترغی ورسته ختم کړ چې د پاکستان کورونیو چارو وزیر چودري نثار علي خان لوی پلاوی سره ورغی او د هزارګانو لمشرانو سره خبرې وکړي. تر خبرو ورسته چودري نثار خبريالانو ته ویل چې دوی اهلي تشیع ته باور ورکړی دي چې د مستونګ پیخه تر شا کسان بنی سي.
ہماری اہل تشیع کی قیادت سے
مگ دا اہل تشیع ول مشرتابہ او پجانگڑی ڈول دا ہزار قام ل مشرتابہ سر خبر وکڑی ور سرم مشورہ وکڑا او دویتم باور ورکڑ چد دی پیخی ترشا چ سوک ہموی وفاقی او صوبائی حکومتوں نہ بے معلوم وی ہغوی با عدالت توڑاندی کوی دا طرح اگر نشی بچ کی دا
یہ دہشت گرد بچ نہیں سکتے.
ل چودری نثار سره د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او یو شمیر نور صوبایي وزیران د کوټه علمدار سړک تورغلی ول او دوی د شیاګانو سره خبرې وکړې. په پیښور کې د پرونی مازیګر په 14 کې د وژل شوی شمیر وته رسیدل دي. پیښه په سکیم چوک کې د گاډو مرمت په یو ورکشاپ کې شوی و. د مرستندوی ادارې الخدمت فاونډیشن یو کارکونکي محمد بلال تر پیښې وروسته مشال راډیو ته ویل په 14 کې بیوزله کسان وژل شوی دي.
یو بازار کې ناس مخفل دکان کې مو بلکې چې میسج راوړل چې سکیم چوک کې د ماکو شو کنټرول نو موږ فورن روسي دو موږ جوړ شو نو د ډېر بد صورت حالو کمځي کې د ماکه شوی داس حالت اسې کمری دی برانډي دی هغه بالکل ناشتي وو کسان دي چې شهیدان شو غریبانان خلک پکې مړ دي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیګا په یو بیان کې د دې پیښې غندنه کړې ده او په پیښه کې د وژل شوی او ژوبل کورنۍ ته د تاوان ژر تر ژره ورکولو امر کړی دی. د بمی حمله پر چانه د منلې د پاکستان پوځ د بمباری لکبل د شمالي وزیرستان ل میرالی غنو کورنۍ کړي کړي دي. دوه ورځې مخکې د پاکستان پوځ لوینا سره سم د وسلوالو پر ضد جنگي الوتکو بمباری کړي وه. د بمباری لوجې به کور شوی خلک بنو تتللی دي. په کراچۍ کې نن د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې د یو مشر مفتی عثمان یار د وژنې ضد کاربندیز دی. د کاربندیز اعلان په کراچۍ کې د اهل سنت علما مجلس عاملې کړی دی. د دې ترڅنګ مجلس وحدت المسلمین د بلوچستان په مستون کې پر اهل تشیع د شوی برید پر ضد د کراچۍ په ګډون په ټول سند کې د هړتال اعلان کړی دی. پاکستان وایي د ډاکټر شکیل افریدی معاملہ په عدالت کې دا او اسلام آباد به د واشنگتن په غوښتنه نوموړی نه پرېږدي. دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویان تسنیم اسلم د 19 خبری غونډې پر وخت وکړه.
کمرے تقریب سے دیکھیے تقریب تھا یو ایس فارم پورٹل سے کریے تو دس میں کریے تو ست تقریب سمو تھی بات سب یہاں
اوبخی دا یو دا تسنیم اسلم خبرې نه وی بلکې د وزیرستان د کډوالو خبرې وی. تسنیم اسلم ویل ټولو ته معلومه ده چې شکیل افریدی لامخ کې مجرم ګرځول شوی و. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو دویم لوړ پوړي مشر مارک میلی وړاندوینه کړې ده چې په کابل کې د تیرې اونۍ ځانمرګي حملې په څیر نور بریدونه هم کېدای شي. تیرې اونۍ پر لبناني رستوران په ځانمرګي برید او ډزو کې یو ویشت ملکی وګړي وژل شوي ول چې پکې زیاتره بهرنیان ول. پرون د امریکایي پوځیانو دویم قومندان مارک میلی د کابل له سر دفتره د امریکا په وزارت دفاع کې یو ویډیوي خبرې غونډې ته وویل. پر لبناني رستوران د طالبانو حملې مخه پر داسې وخت د ویرې او ناامنۍ فضا رامنځته کول وو چې بهرني پوځیان له هېواده وځي. هند په کندهار کې د زراعت او ټکنالوژي علومو ملي پوهنتون پرانیستو لپاره د مرستو ډاډ ورکړی دی. پرون د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي د کندهار والی توریالی ویسا د هندي قونسل خانې له مشر دیپک میګلانی سره په یو ناسته کې د دې پوهنتون جوړېدو په اړه خبرې وکړې. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازی په هغه هیواد کې په جګړه کې د ښکېلو ډلو له استازو سره خبرې کوي چې د سولې خبرو لپاره زمینه برابره شي. رپورټونه وایي چې لهدر براهیمی پرون د سویس په ښار جنیوا کې جلا جلا د حکومت او اپوزیشن له پلاویو سره خبرې وکړې. په سمدستي ډول د دې خبرو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. نن په اوکراینی پلازمینه کیف کې مظاهره کوونکو د حکومت هغه وړاندیز رد کړی دی چې د اوربند په بدل کې دی لتاوتریخوالي لاس واخلي او په کوڅو کې جوړ بندیزونه دي لرې کړي. له دې سره د حکومت او مظاهره کوونکو ترمنځ کړکېچ ژور پاتې شوی دی. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې نړۍ باید د اټومي پروګرام په اړه د ایران پر داوو باور ونه کړي. دا خبره نوموړي پرون د سویس په ډیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته د وینا پر وخت وکړه. تر دې مخکې پرون ایرانی ولسمشر حسن روحانی همدې غونډې ته د وینا پر وخت وویل تهران چمتو دی چې له نړیوالو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام محدودولو تړون درناوی وکړي چې د هیواد اقتصاد په ښه کولو کې مرسته وکړي. نتنیاهو پر ایران تور پورې کړ چې د اټومي پروګرام د مسالې په اړه یوازې ژمنې کوي چې ورباندې نړیوال بندیزونه نرم شي. هغه ویل یو شمېر عربي هیوادونه هم د اسرائیل همره اندېښمن دي چې ایران د اټومي وسلې جوړولو هڅې کوي. ایران وایي اټومي پروګرام یوازې د سوله ییزو موخو لپاره دی. اسرائیل چې په منځني ختیځ کې د یوازینی اټومي ځواک په توګه پیژندل کیږي د ایران اټومي بډایو پر ضد د پوځي قوت استعمالولو امکان نه دی رد کړی. او آذربایجان پر آرمنیا تور پورې کړی دی چې د دوی له بیلې شوې سیمې ناګورنو کراباخ سره په پوله یې د اوربند سرغړونه کړې ده. دا تور یې پرون پورې کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. په کوټه کې لتشي هزارګانو خپل احتجاج پای ته رسول دي معلومات پاره. بلخوا په پیښور کې په پرونی 14 کې د وژل شو کسانو شمیر 2 ته رسیدلې دی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د بمبارۍ له امله یو شمیر کورنۍ وبنو ته کډې کړې دي. یو تن وایي
دا څور جنازه برداشت نه حالات وو تل چې کله جټ تیارې استعمال شوې دې بچونه خطرم خپل نه کې خپل کې پر شو دل ته باندې درو.
پاکستان وایي د ډاکټر شکیل افریدي معاملہ په عدالت کې د دوی بد امریکا په غوښتنه دی نه پریږدي. کارپوهان سوای
شکیل افریدی په دې خبره ماته نه ښکاري چې پاکستان دا د خپل دغه نظر نه خپل دغه پالیسۍ نه په روسو شي.
د کارګرانو نړیوالې ادارې پروان کال کې په پاکستان کې د بیروزګارۍ د سیوا کېدلو د امکان خبره کړې ده. د اقتصادي چارو یو کارپوه د خیبر پښتونخوا په حق لسوای
خیبر پختونخوا کے دے اگر نیم شہری علاقے بھی ٹولے آگے کے زیاد خلط اس بے روزگارہ دی آگے وجہ دے سلو ڈاؤن پاکستان کی سلو ڈاؤن شروع شوے دے.
دا اونور پا مشال ریڈیو کے دستا سولہ پارا دی اور دلیے مہیرہ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کوټه کې لتشي هزارګانو خپل احتجاج پای ته رسولې دی. ویلې دي چې مړی بنن خاورو تسپاري. دوی خپل احتجاج بیګا تر هغه وروسته ختم کړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان له یو پلاوي سره ورغلو او د هزارګانو له مشرانو سره خبرې وکړې. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو د خبريال سره زموږ همکار پامیر ساحل لږ شیبه وړاندې خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دا دوی په خپل مړی خاورو ته کله سپاري او دا احتجاج څنګه ختم شو.
ټول کورنۍ دا وایي چې دوی به خپل مریضان خارو ته سپاري او احتجاج یې د شپې د پاکستان په وخت باندې څه کم یوولس بجې پای ته ورساوه. او هغه د عالمدار روډ باندې چې کوم د شهیدانو چاغوري ورته وایي او چېرته چې مړي پراته وو او په سلګونو کسان نارینه او ښځینه ورسره ناست وي د احتجاج په توګه هغه څه کم یوولس بجې هغه پر امنه توګه باندې سره ولاړه او ټول مړي یې نږدې یو کنداري امام باړه وه هغه ته ورسول. وایي چې نن د پاکستان وخت لا یوولس بجې به خارو ته سپاري.
صحیح. او دوی چې د احتجاج پای ته ورساو نو د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ورغلی واغه ورته څه وویل دوی ته؟
دا چې چودري نثار علي خان او ورسره د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید او دغه سي د بلوچستان وزیر الله ډاکټر عبدالملک بلوچ او ورسره د صوبایي کابینې غړي دا ټول د پاکستان وخت باندې د شپې شاوخوا 9 بجې باندې هلته راغلل. لومړی چې کله چودري نثار راغی کوټه ته نو لومړی له کور کمانډر سره ولیدل. بیا تر هغه وروسته د وزیر الله کور سره راغی له هغوی سره ولیدل او بیا تر هغه وروسته حالت عالم در راغه کله چالت راغه نو حالت شاوخوا یو نیم ساعت د اهل تشیع له مشرانو سره خبري وکړي تر هغه وروسته دا به راغه لرسنواله سره خبري وکړي دوه چې د پاکستان د وزیر اعظم په حکم باندې دلته راغلی دی او د هغه او د وفاقي حکومت پیغام دوی ته راوړی دی او دا یې ورته وویل دا باور یې ورکړ چې د دغه پیښې تر شا چې څوک هم دي کوم قوتونه چې هم دي په هغو سبدي او هغوی باید د قانون منګولو ته سپاري هغوی ته به سزا ورکوي. په دې سره دوی دا هم وویل چې دوی او ورسره د صوبایي حکومت مرکزي حکومت د اهل تشیع مشرانو دا باور ورکړ چې نور به ورته پیښې نه کېږي او داسې به نورې پیښې هېڅ قسم ونه زغمي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د پرونی مازیګر په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر اوو ته رسیدلی دی. پیښه پرون مازیګر په سکیم چوک کې د ګاډو مرمت په یو ورکشاپ کې وشوه. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په یو بیان کې د دې پیښې غندنه کړې ده او په پیښه کې د وژل شوو او ژوبلو کورنیو ته د تاوان زر تر زره ورکولو امر کړی دی. د پښتونخوا اعلی وزیر شاه فرمان پرون ماښام په لیډي ریډینګ روغتون کې خبریالانو ته وویل اوس هم دوی غواړي چې له وسلوالو سره باید خبرې وشي. د بمی حمله اپړه چا نه ده منلې. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د بم ډیسپوزل سکواډ د چارواکو په وینا چاودون کې مواد په یو موټر کې زی پزی کړل شوی وو او په دې پیخه کې د 15 تر 30 کیلوګرامو پورې چاودون کې مواد کارول شوی وو او پولیس وایي چې دوی په دې لړ کې د پلټنو لپاره یو ډله جوړه کړې ده چې معلومه کړي چې د بارودونه ډک د موټر سرنګ او چا دې ورکشاپ کې ودرولې وو. د دې پیښې په اړه د امدادي ادارې الخدمت فاونډیشن یو کارکوونکی محمد بلال چې د پیښې سمدستي وروستو د پیښې ځای ته ورغلی وو مشال ریډیو ته وایي
یو بازار کې ناستم خپل دوکان کې ومبل کې چې میسج راوړل چې سکیم چوک کې د ما کوښ وکړ نو موږ فورن رسیدو موږ جوړ رسیدو ولته ډېر بد صورت حالو کوم چې د ما کې شوی درس حالته سره داسې کمری دی برانډي دی هغه بالکل ناستي وو کسان دي چې شهیدان شول او حالات چې ډېر بد هغه کمره کوټه ناستو داسې د ګاډو د جوړولو زیات ورکشاپ باندې چې ورته ویل شي اکثر پکې شاګردان مړ دي کم چې استادانو سره دیاړي باندې کار کوي غریبانان خلک پکې مړ دي ډېر بد حالو جی.
د دې پیښې وروستو تیر ماښام د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان او سینیئر صوبایي وزیر سراج الحق د لیډرینګ روغتون دوره وکړه او په پیښه کې د جوبلو کسانو او د مړو د کورونو سره یې لیدل کتل وکړل. په دغه مهال د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وویل چې دوی اوس هم د وسلوالو په ضد د کاروایي په ځای مذاکراتو ته ترجیح ورکوي.
دا غریب خلک په دې حالات کې هر وخت دا زخمیان دا مړي ستړي شو کوشش کو چې په هر طریقې اوس هم موږ دا وایو چې مذاکرات لار اختیارول پکار دي. زه نه پوهیږم چې څه وجه دا و مرکزی حکومت په مذاکراتو کې دومره ناکام شو دومره وخت تیر کو ځکه چې ټول نقصان موږ ته رسی.
او سینیئر صوبایي وزیر سراج الحق وویل چې داسې ښکاري چې مرکزی حکومت د وسلوالو سره د مذاکراتو په ځای د کاروایي طرف ته تیاری نیولې ده خو د دې به په پښتونخوا کې په عام لس ډیر بد اغیز پریوزي.
د جنگ په نتیجه کې همیشه عام خلک سویلین خلک هغه په تکلیف کېږي هغه په کې مري یا په کې شهیدان کېږي د هغوی بچي یتیمان کېږي د هغوی زنانه کونډې کېږي. او مرکزی حکومت ته ټولو پارټیانو یو مینډیټ ورکړی خو افسوس دا ده چې هغوی د هغوی په لړ کې هېڅ داسې ګام وانغسته چې قوم ته په نظر باندې راغی. حتی چې مولانا سمیع الحق صاحب ته کوم تاسک حواله کړی د مذاکراتو خلک په هغې باندې هم خوشبینه خو د هغه هم د دې مذاکراتو د عمل نه جدایي چې کوم دی خلک مایوسه کړه او هغوی خپله د خبر اعتراف کوي چې ما ته ښه رسپانس نه میلاوېده به نه سرکار ټلیفونونه به هم نه میلاوېده. نو اوس به موږ هم دغه غوښتنه کوو چې تاسو یې واضح لاهې عمل توی کوي چې تاسو څه کول غواړئ.
تر دې دمه د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې خو د سکیم چوک د دې ورکشاپ یو کارکوونکی احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې زیاتره د احمد خیلو او بازید خیلو خلک په نخښه کړې شوې دي.
د سکیم چوک اسرائیل ورکشاپ په بازارې کې ورو ده کې شوې نو احمد خیل بازید خیل دغه داکرو دغه داکې په خلک خراب شوې دي بې شي ټول مزدورګار او څوک مصرین څوک دکاندارانو سو گاڑو والو او بس غریبانان پکی دار در ختم دیر بکی مصرین دی دکانداران دی ٹول لامن خیل باج خیل خلق دی ٹول لکوار روڈ دی.
د وزیرالہ ہاؤس پی خبرنا د خبر شوی بیان ترمخه د پختونخوا وزیرالہ پرویز خټک ته دی پیخی غندنه کړی دا او چارواکو ته امر ورکړی دی چې په دی پیخه کې د وجل شوی کسانو او زخمیانو کورنو ته دی زر تر زره مالی معاوضه یعنی 15 لکه او 2 لکه روپی ورکړی شي.
دا مشال ریډیو دا.
دا پاکستان پوځ د بمبارۍ له کبله د شمالي وزیرستان له امیر علي ګڼو کورنیو کډې کړې دي. دوه ورځې مخکې د پاکستان پوځ له وینا سره سم د وسلوالو پر ضد جنگي الوتکو بمباري کړې وه. د بمبارۍ له وجې بې کوره شوي خلک بنو تللي دي او وایي دوی په ډېر مشکل کې دي. د کډوالو په خبره هیڅ حکومتي چارواکي یې لا پوښتنه نه ده کړې او په بنو کې ورته د اوسېدو لپاره کورونه هم نشته. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه معلومات راکوي.
د شمالی وزیرستان میرلینا یو شمیر کورنۍ کډه شوې دي او بنو کې د خلکو سره په حجرو او بیټکونو کې دیره شوې، چې زنابیا د کرایې په کورونو او بازار کې په بلخانو کې پراته دي. د بنو انتظامیه په وینا تر سلو نه زیاتې کورنۍ او پنځله سوه پورې وګړي د سیمې نه راوتي. د میرعلي اوسېدونکي جنت نور چې د بنو په یوه بلخانه کې یې کډه اړولې وایي ماشومان او زنانه ذهني پریشانۍ ښکار شوې دي.
موږ په مقصد حالات برداشت کړي دي، خو داسې ورځې نه ده برداشت نه حالات ووتل چې کله جټ تیار استعمال شوی دې بچو نه خطر مو خپل نن تک خپل کې پرې شو دول ته باندې درو.
فضل امین وایي خلک د امیر علي سیمې نه راوځي چې په خپو مزل کوي. دوی وایي نه ورته کورونا ملاویږي او نه یې د تپوس کولو څوک شته دي.
کمرې تقریبا د کیر تقریبا یواز پامی پورٹل سے کریے دو داس میں کریے دو شب تقریب سم مو تھی باتاں سب ایک تاویں آئیں کہ دامر تقریب پر بندے تیرلا جاگا چیرتا پر مندہ تیرلا کب دے گا سے پر مو تیر سو دا دے گونڈے بحال لا گاڑی نمین دکے جی کم غری بوندی آپ شیر را بوندی.
کلامو چے دا قبائلی سیمو قدرتی افتونو سرا نا مبارزے ادارہ ایف ڈی ایم اے مشر ارشد خان نو پختل چے دغا کڑوالو لپارا سا پا پام کیشتا دی. نو دوی مشال ریډیو ته وې
فارمیشن دغه شم دغه چې خلک د اغزي دروتې دي بیا موږ په پولیس کې د سټیشن سره مو راوي ته وکړه او کمشنر په سر سره هم خبر وکړه او هغه دا وې چې د سټرایک خبر هم خلک راوته چې کله بیا مزید سټرایک شول شو چې دا پزماکه باندې عملیات ونه شو هغه خلک خپل خپل کورونه د میجارټي واپس کړي دي. ډېر لګي کور دی چې په خطر راغلي چې چا خپل لاند چې د رشتہدارو او غوسره کورونه کې درش په هر حال موږ ان شاء الله په بولو چې موږ اته کې یو افسر او وسره د دې د سټاف ناشي ان ګراوند د حالات جایزه به اړ یو کفر
نمیر علی ناراوتی کڈوال وائی دولت یا خو ورتا پسیما کے امن پر ځای کړي چې بیرتا ولاړ شي او یادې د کڈوالو لپاره مناسب انتظام وکړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن د جمعې په ورځ د جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د ځایي مشر مفتي عثمان یار خان د وژنې پر ضد کاربندیز روان دی. دا کاربندیز اعلان په کراچۍ کې اهل سنت علما اکشن کمیټه کړی دی. د دې ترڅنګ د شیا ګوندونو اتحاد مجلس وحدت المسلمین د بلوچستان په مستونګ کې په شیا وګړو د ترسره شوې حمله پر ضد نن د کراچۍ په ګډون د سند په ټوله صوبه کې د هړتال اعلان کړی دی. د دواړو اعلانونو وروسته نن د کراچۍ ښار په یو شمېر سیمو کې تعلیمي او کاروبار ادارې بندې دي. دا چې د هړتال په اکلا بیا عامول سوای تفصیل لسی مینا د مشال ریډیو خبریال په ریپورت کې راکوي.
د کار بندی اعلان په کراچۍ کې اهل سنت علما اکشن کمیټه کړی دی. د دې ترڅنګ د شیا ګوندونو اتحاد مجلس وحدت المسلمین د بلوچستان په مستونګ سیمه کې په شیا وګړو د ترسره شوې حمله په ضد هم نن د کراچۍ په ګډون د سند په ټوله صوبه کې هړتال اعلان کړی دی. د دغو اعلانونو وروسته نن د کراچۍ ښار په یو شمېر سیمو کې تعلیمي او کاروباري ادارې بندې دي. د کراچۍ د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر محمود شاه افریدی نن سهار مشال رډیو ته ویلي د هړتال لوجه ترانسپورټرانو هم خپل گاڑی درولې دي.
تقریبا کراچی کې ماده پبلک ترانسپورټ ټول ولاړ دی، بلکې ټول کراچی خر بند دی، بازارونه مارکیټونه بند دي، ټول نن مو باندې کال باندې دا میاشت ویا چې پورا میاشت چې تورا تیرا شو ټول پکې هړتالونه شو څه پکې نورې مسلم مسائل راغلي. نو تقریبا فایو هړتال سره د کښنې 14000 گاډي دي، مطلب چې 14000 گاډي لکه په زرو په حساب سره وشه. نو دا وره خلک یو کومو ته خبره ده چې نقصان خوب ډېر دی خو څه وکړو حالات چې کوم دی حالات مو مجبوره کړي وو.
د کراچۍ ښاریان وایي د تیرو درې ورځو راهیسې په ښار کې احتجاجي ناستو او هرتالونو د دوی په ژوند بد اغېز کړی دی.
تمانم دے جی نعمت خان سیاست دانان خپلو کی سره ملاو دی او مخلوق کی کم دی خپلو کی پجنگا چولے اوس منم غریب خلک یم د ماړه واړه بچی کور کی ناشتی پلار مور پلارم دی مطلب کور دے اور دے 10 ساتنه غواړي چې مونږ مزدوری نه کوو دا به څوک ساتي زمونږ هم دغه مزدوری دا 2 روپے کور ته یوسو بچول یوسو کار روزګارم روان مجھے تو دا لاتی نمونږ وسه کوو اخر زمونږ وسنه دی شي.
د هرتال په موقع د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته شوي او د ښار په حساسو سیمو کې امنیتي سرتیرو ګزمې زیاتې کړې دي. پولیس وایي نن سهار د ښار په حسن سکوایر سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو د ګزمې په یو ګاډۍ د لاسي بم حمله کړې چې له امله یې یو پولیس سرتیری ژوبل شوی دی. یاد دی وی د سواد سره تعلق لرونکي مفتي عثمان یار خان د تیری جمعې په شپه د دوه نورو ملګرو سره د کراچۍ په فیصل سړک نامعلومه وسلوالو وجلې وو. نوموړی د جمعې علماء اسلام د سین صوبې جنرال سیکرټری او د کراچۍ د مشهوري دینی مدرسې جامع دارالخیر مهتمم وو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په کراچۍ کې د کاربندیز په حق لته سودا ریپورت اوریدلو. پاکستان وایي د ډاکټر شکیل افریدی معامله په عدالت کې ده او اسلام آباد به د واشنگتن په غوښتنه نوموړي نه پرېږدي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د 19 خبري غونډې په وخت وکړه. تسنیم اسلم وویل ټولو ته معلومه ده چې شکیل افریدی لا مخکې مجرم ګرځول شوی. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راکوي.
خارجه چارو دفتر کې هفته وار خبري غونډې ته نوموړي وویل چې ډاکټر شکیل افریدی معامله په عدالت کې ده او فیصله به عدالت کوي. دا وایي پاکستان لپاره ټول مختص کړی شوی امداد د ډاکټر شکیل افریدی نیولو سره تړلی شوی نه دی. 3 میلیونه پاکستان لپاره مختص دي او په دې معامله زموږ پوزیشن واضح دی چې موږ پر یو بیان هم جاری کړی وو او داسې هیڅ امکان نشته چې موږ به ډاکټر شکیل افریدی د امریکې په درخواست پرېږدو. دا معامله عدالت کې ده او که عدالت هغه بې ګناه ګرځوي نو هغه به بیا یو مختلفه معامله وي، خو تاسو معلومه ده چې هغه مجرم ګرځول شوی دی. په دې موقع تکړه چې را روانه هفته کې پاکستان او امریکای ترمنځ کېدونکي ستراتیژیک مذاکراتو کې به د نورو امورونو علاوه ډاکټر شکیل افریدی په معاملې هم خبري کیږي. دا وایي پاکستان او امریکا ترمنځ را روانه هفته کې په واشنگتن کې به مذاکرات کیږي چې په بنیادی طور د وزیرانو په سطح ستراتیژیک مذاکراتو د جاج عمل دی کوم چې دوباره شروع شوی و. د دې نه پس ځینې ورکینګ ګروپونو غونډې هم شوي وي او دواړو ملکونو ترمنځ شکیل افریدی سره د امداد تړلو په معامله باندې هم پر روان هفته کې کېدونکي په مذاکراتي عمل کې به خبرې اترې کیږي. د دې په اړه د سیمه ییزو چارو کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زیوای دواړو ملکونو ترمنځ په تیر وختونو کې اړیکې خرابېدو له وجې ستراتیژیک مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو کوم چې اوس ډېر په مشکله شروع شوي دي. د زیاتوي چې شکیل افریدی معاملې له وجې په ستراتیژیک مذاکراتو اغېز پرېوتی شي.
ولو هوا دلو اړي کې لګي خېشي یو بل مند چې کوم نایټ باري دا د کوم شي هوست کې دا موضوع چې دا ډېر مهم دی دا ډاکټر شکیل افریدی والا نو اوس چې هغه پیسې ورکی پاکستان له نو خامخا شرایط په هم هغه لګي خو دې مثلا باندې شکیل افریدی په دې خبره ماته نه کوي چې پاکستان دا خپل دغه نظر نه خپل دغه پالیسي نه په روسو شي ځکه چې دا خبره د پاکستان د سالمیت او د
په هفته وار خبری خونډه کې د خارجه چارو دفتر ویاندې تسنیم اسلم دا هم وویل چې تیره ورځ د هند های کمشنر د پاکستان خارجه چارو سیکرټری احساس چودھری سره ملاقات کړی دی چې په کنټرول لاین د تجارت په بحالۍ خبرې اترې کړې دي. دې نه علاوه نوموړي زیاته کړه چې هند د تجارت وزیر پاکستان ته د راتلو نیټه لا نه ده ټاکل شوې.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پرمانونو وېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاګی سنو بروسین خلکو ته دی چې شهوري وره ورکړي.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ورده ورکړ.
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډیو واوري.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستانی ولسمشر ممنون حسین د پاکستان ساتنې اورډیننس په نوم د یو داسې قانون منظوري ورکړې ده چې تر مخه به امنیتي ادارې وکولی شي په خپل سر د ترهګرۍ په تور خلک ونیسي او تر نوي ورځو یې له ځان سره وساتي. د بشري حقونو سازمانونو د دې قانون سخت مخالفت کړی دی او له قومي اسمبلۍ غوښتنه کړې ده چې پکې دې بدلون راولي. په دې موضوع احمد چازمی رپورټ لري.
د پاکستان د ساتنې د اډیننس منظوري د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ورکړه. که څه هم دا اډیننس یا قانون د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ولسمشر ممنون حسین لخوا لاسلیک شوی و، خو د یو شمیر بدلونونو سره د یو بل په بڼه قومي اسمبلی ته وړاندې شو چې د اپوزیشن د غبرګون سربیره د تیرې سه شنبې په ورځ منظور شو او په چهارشنبه د ولسمشر حسین لخوا تر لاسلیک وروسته یو قانون وګرځېدی. د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو وار د مخاله د دا ډول قانونو جوړولو مخالفت کړي چې د دوی په وینا دا د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف وايي چې دوی اوس هم او مخکې هم د دې قانون سره مخالفت شوډلې دي.
ہم لوگوں نے پہلے بھی اپنے جو خدشات تھے وہ ظاہر کیا تھا.
مونږ په دې اړه هغه وخت هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې کله چې د دې قانون مسوده جوړېدله. امنیتي ځواکونو ته په دې کې ډېر زیات اختیارات ورکړل شوي دي چې د دې ډېر گنجائش شته چې د خلکو حقونه تر خپل لاندې شي. وړاندې لا پر امنیتي ځواکونو په زور د خلکو د غایبولو، شکنجه کولو او د عدالتي کاروایي پرته د وژنو تورونه دي. په دې قانون کې د بشري حقونو یو شمېر داسې سرغړونې شته چې قانوني چوکاټ ورکول کیږي.
قسم یوې خواته د پاکستان په قبالي سیمو کې د اف سي ار تر قانون لاندې فیصله کیږي او پولیټیکل انتظامیه د عدالتي کاروایي پرته د خلکو په ضد د ګامونو پورته کولو اختیار لري. نو بلخوا په 2018 کال کې د خیبر پښتونخوا د ځینو سیمو او فاټا لپاره یو نوی قانون جوړ شو چې لمخې امنیتي ځواکونو ته د پوځي عملیات پر مهال ځینې داسې اختیارات ورکړل شول چې د آئین سره سمون نه خوري. لفاټا سره تعلق لرونکي وکیل او د بشري حقوقو فعال غړي لطیف افریدی وايي پر پښتونخوا به د دې نوی قانون چندان اغیز نه وي.
تقریبا ټول قبائلی منطقه کې واده دې لپاره ویو قوانین جوړکړي دي چې د هغوی نوم دی انیډ اکچوئل پاور ریګولیشن. کنه یو فاټا ریګولیشن یو فاټا ریګولیشن نو دا دواړه قوانین چې کوم دي هم دغه چې دي په هغې کې هم دا حد او حساب نشته چې څو ورځې به سړی ده ځواکونو سره وي او په بند کې به وي او په جیل کې به وي. ځکه زه یم چې دا قانون ټیک ده په پښتنو خو مخکې تاسو دا قانون رایل شوی و په ملکن ډیویژن په ټوله نیو زمونږ نیو شوبا او په دې فاټا قبایلو باندې. نو په دغې حواله باندې د پښتنو لپاره د دې قانون نه څه خاص فرق هغوی ته نه پرېوځي چې ګنې دا قانون جوړ شو او په پښتنو به یا سخته شي یا هغوی خواړه هم سخته ده.
د بشری حقوقو یو شمیر فعالان وایي چې دا قانون نه یوازې د بشری حقوقو سرغړونه کوي بلکې د پاکستان د آئین د تفاتو په ضد هم دی. تر دې قانون لاندې پولیس او نور امنیتي ځواکونه د وارنټ یا د نیولو د اجازه نامې پرته پر کورونو چاپی وهلای شي او خلک تر نیوي ورځو پورې له ځان سره ساتلی شي. دا قانون په داسې حال کې مخته راغلی چې وار د مخه لپاره بلوچستان کې په سلګونه کسان له درک دي چې تورې پر استخباراتي او امنیتي ځواکونو پورې کیږي. په کوټه کې د پاکستان د بشري حقوقو د بلوچستان د څنګ په خوانی مشر ظهور شاهوانی وای په دې قانون سره به دا ډول قانون نیونه ته نور تقویت ورسیږي.
انساني حقوقو ریاست ذمہ داری جوړیږي چې با هغه قانون مطابق باید دیل کی. نو دا قانون چې موږ ګورو نو ډیر خلک داسې د دوه کالو کې درې کالو څخه مطلب په هغه داسې ادارو په تعویل کې دي. نو چې هغه کیسونه نن پورې نه دي معلوم شوی چې کم قانون کې قانون خدا وای چې څوک ته گرفتار کی نو 24 غنټه دننه دننه مجاز عدالت ته پیښ کی. نو دا کی داسې داسې خلک دسته چې زما خاطر درې درې کال یو یو کال پنځه پنځه کال به درکړې بلوچ صاحب. نو چې هغه خلک ته قانوني حیثیت ورکړي نو هغه خلک دومره چې غیر قانوني ډول ستا قبضه کې سی وي هغه څنګه کیږي؟
په پاکستان کې د دې نوي قانون د جوړېدو کار د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قانون وزارت ته تر هغه وروسته وسپارل شو چې نوموړي د ترهګرۍ په ضد د لا سخت قوانینو جوړېدو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د ساتنې د قانون په اړه مو د قانون د وفاقي وزارت له چارواکو او د بشري حقوقو لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی د سټینډینګ کمیټې له مشر سره داړي کونیول هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو ته د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لن خبرونه د پامیر ساحل نورو.
په کوټه کې اهل تشیع هزارګانو خپل مړی خاور ته سپارلې دي او دوی بیګا خپل احتجاج تر هغه وروسته ختم کړ چې د پاکستان کورونیو چارو وزیر چودري نثار علي خان لې وپلاوي سره ورغی او د هزارګانو له مشرانو سره خبرې وکړې. په پیښور کې د پرونی مازیګر په 14 کې د وژل شوی شمیر وته رسیدل دي. پیښه په سکیم چوک کې د گاډو مرمت په یو ورکشاپ کې وشوه. د بمی برید پړه چانل منلې. د پاکستان پوج د بمباری له کبله د شمالي وزیرستان له میرلي غنو کورنیو کډی کډی دي. دوه ورځې مخکې د پاکستان پوج له وینا سره سم د وسلوالو پر ضد جنگي الوتکو هلته بمباری کړې و. په کراچۍ کې نن د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې د یو مشر مفتي عثمان یار خان د وژنې ضد کاربندیز دي. د کاربندیز اعلان په کراچۍ کې د اهل سنت علما مجلس عاملې کړی دی. تر دې سره سره مجلس وحدت المسلمین د بلوچستان په مستون کې پر اهل تشیع د شوی برید پر ضد د کراچۍ په ګډون په ټول سند کې د هړتال اعلان کړی دی. پاکستان وایي د ډاکټر شکیل افریدی معامله په عدالت کې ده او اسلام آباد به د واشنگټن په غوښتنه نوموړی پرې نږدي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان مرستیال مارک میلی وی وړاندوینه کړې ده چې په کابل کې د تیرې اونۍ ځانمرګي حملې په څیر نور بریدونه هم کېدای شي. هند په کندهار کې د زراعت او ټکنالوژۍ عمومي ملي پوهنتون پرانیستو لپاره د مرستو ډاډ ورکړی دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي په هغه هیواد کې په جګړه کې د ښکېلو ډلو له استازو سره خبرې کړې دي چې د سولې خبرو لپاره زمینه برابره شي. ټاکل شوی چې حکومت او اپوزیشن به نن له یو بل سره مخامخ خبرې وکړي. د خبرونو پای
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو ته بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن ایکسپریس رسپان خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان په فضا باندې د بدامنۍ صدر خور دی او رس پورس د ترهګری په پیښو کې زیاتوالی کیږي. اداریه وړاندې لیکي چې 1300 ورځو کې وسلوالو په خپلو کاروایانو کې ډیر زیات اضافه کړې ده او بل پلو د پاکستان پوز لخوا هم د انتها پسندو پر ضد کاروایانی کیږي. د کومې وروسته چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره د منځګړي کردار ادا کوونکې مولانا سمیع الحق هم د ګرتی عمل نه بیل شو. د ادارې په وینا چې اوس کاری داسي چې د طالبانو د حملو وروسته سکیورټي فورسز ته د محدود اپریشن غیر رسمي اجازه ترلاسه شوې ده او هم په دې وجہ دوی جوابي کاروایي نه کوي. ادارې زیاتوي چې اوس کا فیصله د طالبانو پر ضد د اپریشن وی او کا د مذاکراتو، خو حقیقت دا ری چې د لړکی نه کوم سیاسي ډله اعتماد کې اغستې شوې ده او نه ټول ګوندی زغونډه یو وار بیا رابللې ده. ادارې اخیری کې لیکي چې طالبانو د حملو په صورت کې د مذاکرات وړاندیز لوړاندې مسترد کړي دي او د سالسانو شاته کېدل هم د دې خبرې غمازي کوي چې معاملې بل اړخ ته روانه ده. نو اوس ته محسوسيږي چې د لړکی اولس او ټول سیاسي ګوندونه اعتماد کې واغستې شي او د وسلوالو پر ضد د سکه سم اپریشن یا مذاکرات کولو لړکې دي قامي اتفاق رائے پیدا کړي شي. بل پلو جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې د لادرکه خلکو معاملې د قانون او عین مطابق جوړولو لپاره پاکستان لسمشر د تحفظ پاکستان آرډیننس منظوري ورکړی دا. اوس به د سکیورټی ادارو په کېد کې لا درکه خلک کې دیان تصور کیږي او د دې گرفتاری اوس د عین او قانون مطابق دا. ادارې وایي چې د لړکی بلوچستان، سن او خیبر پختونخوا کې یو شمېر خلک لا درکه وو او په سکیورټی ادارو تور و چې دا کسان د ترهګری په الزام نیولې دي، خو بدمرغي دا ده چې هیڅ چاته پته نه و چې دا خلک چرته دي. نو ځکه سپریم کورټ هم د لړکی زیات زور لګولی وو. ادارې اخیری کې لیکي چې اوس په د دې نوي قانون تر لاندې سکیورټي ادارې د دې خبرې پابند وي چې دوی څوک ونیسي هغه به عدالت ته راولي او که په هغه سره قسمتور وي هغه به عدالت کې ثابتوي چې دا شان ملک دښمن خلکو ته سزا ورکړي شي او بې ګناه خلک د اذیت نه خلاص شي او همدا د عین قانون او انصاف تقاضا همدا.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. برطانوی گارڈین رسپانے پر برطانوی چارواکو د یو پاکستانی مقدمے پر لکھنا خبره کړی ده. دا پاکستانی دریس لري چې په ډرون برید کې د پلار وجل کېدو لپاره برطانوی چارواکي پړ دي. بل پلو امریکایي فورن پالیسی مجلې په افغانستان کې د پخوانی امریکایي سفیر لکھنا خبره کړی ده. و لکھنا کې راغلی ک امریکا له افغانستانه د خپل ټولو سرتیرو ایستلو پریکړه کوي، نو په نتیجه کې به القاعده او طالبان د پیاوړتیا احساس وکړي. د دوانو لکھنا مهمې برخې له هارون بچاورو.
د برتانوی ګارډین رسپانې په یو لیکنه کې راغلی، د برتانیا یو عدالت د یو پاکستانی تن هغه داوا چې په ترڅ کې په 2011 کال کې شوی یو ډرون برید کې د خپل پلار د وژل کېدو ذمہواري پر برتانوی چارواکو چولې و نه ده منلې. د 23 کلن نور خان پلار چې یو قبایلي مشر و، هغه وخت د یو ډرون برید ښکار شو کله چې په شمالي وزیرستان کې د سیمې له نورو مشرانو سره یو غونډه درلودله. په خپل فیصله کې د برتانیا د عدالت قاضیانو وویل په دغه داوه کې د یو بهرني هیواد په کړنو خورا سختې نیوکې شوې دي. دوی زیاته کړه عدالت نشي کولی د داسې دعوې چې تر شا یې مضبوط ثبوتونه نه وي ورباندې اورېدنې وکړي. د برتانیا د حکومت وکیلانو عدالت ته وویل د دې مقدمې اورېدنه له دې امله چې د ډرون الوتکې برتانوی تختیکار د یو پاکستاني تن د وژنې لپاره تورنول به یو رقم د امریکا د پالیسیو غندنه وي باید پر مخ یو نه وړل شي. بلخوا د امریکایي فورن پالیسی مجلې په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي د امریکایي حکومت دا پالیسی چې له افغان ولسمشر کرزي سره د خراب شو اړیکو پر ځای زیاته توجه په دغه هیواد کې خپلو ګټو ته وکړي زړه ته د لوېدو ته. خو نوموړی ټینګار کوي چې امریکا د دې لپاره چې د راتلونکي بحران مخه نیولې وي په دغه لړ کې خپل اقدامات باید چټک کړي. خغلی نیومن زیاتوي افغانستان له ستراتیژیک پلوه د امریکا لپاره ډیر ارزښت لري. که امریکا چرې له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو د یو مخ ایستلو انتخاب غوره کړي، نو طالبان او القاعده به ووایي چې د افغانستان په جګړه کې بریا ترلاسه کړه. دغه راز په عراق او سوریا کې به القاعده او په پاکستان کې فعاله افراطي ډلې به د تقویت احساس وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا دغه پخوانی سفیر همداراز خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل به په افغانستان کې چې ولسمشریزې ټاکنو ته تیاری پکې روان دي ښایي ګډوډۍ رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون نه لاسلیک کولو لپاره دلایل لري. هغه پر دې باور دی چې امریکا له افغانستان سره د افغانانو پر کورونو د بریدونو نه کولو او همداراز د افغان بندیانو په معامله کې خپلې کړې وعدې نه دي پوره کړې. د خاغلی نیومن په خبره د امریکا پر پالیسیو د افغان ولسمشر حامد کرزی هم دې بې اعتمادۍ له دغه هیواد سره د امریکا اړیکې خړ پړ کړې دي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی نړیوال اقتصادی فورم ته د وینا په وخت د همکارۍ او امنیت په اړه خبرې کړې دي. دا فورم د سویټزرلند په ډیووس ښار کې روان دی. روحانی وویل تهران تیار دی چې له نړیوالې ټولنې سره همکاري زیاته کړي او د امریکا په ګډون له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښه کړي. په ډیووس کې د ایرانی ولسمشر د خبرو مهمې برخې له فرشته جلال زی اورو.
د ایران جمهور رئیس د نړیوال اقتصادي فورم غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې هیڅ ولس په یوازیتوب پرمختګ نشي کولای او د تهران او واشنگتن اړیکې یو نوې مرحله ته داخله شوې دي.
تعاملات ایران و امریکا نیز در ماهای گذشته وارد مرحله جدیدی شده است.
روحانی وویل ل امریکا سره د ایران د چلند نوې مرحله پیل شوه. اول وارد دواړو هیوادو سیاستوالو خبري وکړه، نظریات یې سره بدل کړل او د اټومي مسایلو په اړه د موجودو اختلافاتو د حل لپاره پریکړه وکړه. د اسلامي انقلاب راهیسی یو مهم پرمختګ دی. د جرمنی خبری آژانس وایي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دې کانفرنس په څنډه کې وویل چې په تهران کې د امریکا د سفارت پرانستل کېدل هم ناممکنه خبره نه ده. حسن روحانی په سویس کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادو څخه باندې 2.5 زره سیاسي او تجارتي استازو ته په وینا کې د سوریې روان بحران په سیمه کې یو ستر ناورین وبلل او وی ویل چې هلته د روانو خونړیو پیښو د مخنیوي یوازینۍ لاره د آزادو او مناسبو انتخاباتو ترسره کېدل دي.
همه باید تلاش کنیم. اولا
روحانی وایي موږ ټول د شای چې هڅه وکړو چې په سوریه کې روان بحران د حل لپاره لار ومندو. دوهم دا چې موږ باید ټول هڅه وکړو چې له دې هیواده ترورستانو باسو او هغو هیوادو ته چې د دغو ترورستانو ملاتړ کوي ووایو چې دا یې په ګټه نه ده، ځکه هغوی به خپله د ترورزم هدف شي. موږ باید په سوریه کې اپوزیسیون ته د حکومت سره په مذاکرو کې د برخې اخیستو لار هواره کړو. په سوریه کې ورستای حل د انتخاباتو ترسره کېدل دي. تهران په سوریه کې د جمهور رئیس بشار اسد د رژیم عمده ملاتړ کوونکی دی او هلته د بشار اسد د لواکه لري کېدل او د انتقالي حکومت رامنځته کېدل ردوي. له دې امله د ملګرو ملتو سازمان تیرونی په سویس کې د سوریه د وضعیت په اړه د سولې د خبرو په نړیوال کانفرنس کې د تهران ګډون لغوه کړ.
دا وا فرشتہ جلال زی تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شي. هم د افغانستان په اړه یو بل رپورت چې دغلته یو شمیر مدني ټولنې وایي څومره چې له امریکا سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدل ځنډیږي هغه عمره افغانستان د بحران په لورې ځي. د مدني ټولنو شبکې اندېښنه ښودلې ده چې که امریکایي مرستې کمې شي نو افغانستان یې بدل نه لري چې خپل مشکلات هوار کړي. له همدې امله د ټولنو پر ولسمشر حامد کرزي غږ کړی دی چې له امریکا سره د امنیتي تړون پر لاسلیک کېدې تادي وکړي. تفصیل لا کابل فریبا ظاهر راکوي.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکې د امریکا د کانګرس لخوا د افغانستان لپاره د ملکي مرستو کمولو ته په اشاره وویل چې افغانستان په یوازې سر له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې وس نه لري. د مدني ټولنو شبکې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که سپینې ماڼۍ د امریکا د کانګرس دغه پریکړه عملي کړي نو د افغانستان د اقتصادي بنسټونو نشتوالي ته په کتو دغه هیواد له بحران سره مخامخ کېدای سي. احمد شاه ستانکزی د دغې شبکې یو غړی دی او وایي د همدې ستونزې د هواري لپاره باید ولسمشر کرزی د امنیتي او دفاعي تړون ته ستیک ځانټ و نکړي. دی وايي هر څومره چې په دې سند کې ځان راځي هغه مره ستونزې هم ډېریږي.
ورځ پر ورځ څومره دا پیمان د میکم ته د امضا پر ارتباط خبرې کیږي همه غوړه زمونږه مشکلات اضافه شي او دا تر دې سپارون تاسو ورو ده تقریبا 50 سله د کومکونه د امریکا سره په افغانستان باندې کم شول چې دې ځاب څوک ورکی او دې باقی پیسې د کوم څه کومکونه دې موږ کوم بدیل لرو یا نه لرو.
دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د امریکا کانګرس سږ کال افغانستان سره په ملکي پراختیايي برخه کې 1.12 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. په خوا به امریکا هر کال افغانستان سره 2 میلیارد ډالر مرسته کوله. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي حاضر دمه د دې لایحې د جزئیاتو په څېړنه بوخت دي چې د پراختیايي مرستو لپاره نورې لارې ولټوي. همدې ستونزو ته په کتو دغه ټولنو د یوې پریکړې لیک په خبرولو سره پر ولسمشر کرزي غږ وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کې ځنډ نه ولي. ریحان عزیزی د دغه شبکې واسطه ده او د پریکرلیک غوښتنی بیانوي.
با توجه به احتمال اجرای
د صفر انتخاب د عملی کېدو احتمال او د افغانستان د اقتصادي او دفاعي تجهیزاتو بنسټونو نشټوالي ته په کتو موږ فکر کوو چې د محل امریکا سره د تړون لاسلیک یو ضرورت دی. دوهمه خبره دا چې ولسمشر د پر خپل هغه ژمنو ودرېږي چې د مشورتي لویې جرګې پر مهال یې کړې وي او له بهانو پرته دي ډېر ژر دغه تړون لاسلیک کړي.
او امنیتی ستونزی بلکه در راتلونکو انتخابات و شفافیت هم مغصه دی چی در مدنی طولنی زینی سازمانونه در امنیتی سنت پا برخلیک پوری تردی. دغه غوښتنې داسې مهال کېږي چې افغان ولسمشر په دې وروستیو ورځو کې یو ځل بیا د افغانستان پر شرایطو ټینګار وکړ. هغه ویل تر څو امریکا د افغانستان د خلکو پر کورونو خپل عملیات ونه دروي او د سولې خبرې په عملي توګه پیل نه سي نو دغه امنیتي او دفاعي سند به لاسلیک نه کړي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
امریکایي ځواکونه غواړي چې په افغانستان کې د خپل یو شمیر پوځیانو د پاتې کېدو لارې چارې ولټوي. د لویدیز ټایمز ورځپاڼې په وینا اوس نړیوالو داسې هڅې پیل کړي دي چې د امنیتي تړون په برخه کې د افغان ولسمشر حامد کرزي له موافقې پرته یوه لاره پیدا کړي او په دې ډول په افغانستان کې د یو شمیر نړیوالو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړي. په دې اړه نور معلومات احمد شیبر راکوي.
د ټایمز رسپانې په وینا یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان اوس په کابل کې داسې باور لري چې ولسمشر حامد کرزی نه غواړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. ګڼ بهرني ډیپلوماټان او افغان سیاستوال داسې فکر کوي چې حامد کرزی د دې لپاره د دغه تړون د لاسلیک کولو مسله ځنډولې ده چې د لویدیز په وړاندې له دې د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي او غرب وهڅوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه کاندید ملاتړ وکړي چې دی یې غواړي او په دې ډول په راتلونکي حکومت کې بیا هم په خپله کرزی فعاله ونډه ولري. د ټایمز په باور د افغانستان د ولسمشرۍ په کاندیدانو کې اکثر د دې پلوي دي چې له امریکا سره د امنیتي تړون وشي او د افغانستان ډېر وزیران او د حامد کرزي سلاکاران هم د دې تړون ملاتړ کوي او دوی د ولسمشر کرزي د پریکړې حیران کړل چې تیره میاشت یې دغه تړون لاسلیک نه کړ. ټایمز ورځپاڼه د یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې حامد کرزی نشي کولی چې ټول افغانستان د خپل شخصي ګټې لپاره برمته کړي. له وال سټریټ جرنل رسپانس سره روانه اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنگین داد فرسپنتا وویل چې د دې تړون لاسلیک کېدو ته هیله مندي او حامد کرزی یې شایي لاسلیک کړي. یو امریکایی ډیپلوماټ ټایمز ته وویل که چیرته امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې خپل پوجان وساتي، نو بیا امنیتي تړون ته هم اړتیا نه لري چې له دغه هیواد سره یې لاسلیک کړي. داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر به دغه تړون لاسلیک کړي، خو د ټایمز په وینا داسې ښکاري چې د راتلونکو انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې به کوم کاندید بریالی نه شي، نو که بیا انتخابات کېدل او څوک پکې بریالی کېدل، هغه وخت به ناوخته وي چې کابل له واشنګټن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د ورسمانی په باور د امریکا یو شمیر متحدانو اوس هڅې پیل کړي دي چې په افغانستان کې د یو شمیر بهرنیو ځواکونو د پاتېدو لپاره له امنیتي تړونه پرته بله لاره پیدا کړي، خو په دې برخه کې د ورسمانی ډیر تفصیل نه دی ورکړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي سیډونکو او کارپوهان خپل حکومت ته وړاندیز ورکوي چې د پاکستان سره تعلقاتو ته د افغانستان سره د تعلقاتو په تناظر کې نه ګوري، بلکې د جنوبي ایشیا په سیمه ییز امن او استحکام کې د پاکستان سره مرسته وکړي شي. د خارجه پالیسي او امریکایي کونسل په دې حکله یو رپورټ جاری کړی دی چې زموږ همکار منور شاید درته غټ کې در اوروي.
د امریکا د خارجه تعلقاتو یو کونسل د پاکستان لپاره د امریکایي تګلارې په هکله یو رپورټ جاری کړی. وایي په داسې حال کې چې د افغانستان نه امریکایي او اتحادي ځواکونه د وتلو تیاری کوي، امریکا ته پکار دي چې پاکستان ته په ځانګړې توګه او یا د افغانستان او امریکا د تعلقاتو په تناظر کې قتل نه کوي، بلکې د ایشیا سره د امریکا د تعلقاتو په سلسله کې ورته بیا له سره قتل پکار دي. دا ریپورت وایي ک امریکا د جنوبی ایشیا سره تعلقاتو ته د پاکستان نه بغیر کتل غواړي، نو دغه ستراتیجی به نیمګړی وي، او ک د پاکستان کردار ته یوازې د افغانستان په حواله کتل کیږي، نو دغه به هم د لاند یا تنگ نظر ستراتیجی وي. د دې ریپورت تر مخه د پاکستان په حق له د امریکا دوه اړخیزه نوې پالیسی پکار ده، یعنی چې یوې خوا ته د پاکستان سره د امنیتي ګواښونو د مخنیوي په لړ کې مرسته وشي، او بلې خوا ته د دغه هیواد سره د اقتصادي وده او د گاونډي هیوادونو سره د ښه تعلقات جوړولو لپاره ملاتړ وشي. د دې ریپورت لیکونکی ډینیل مرکی چې د پاکستان، هند او جنوبی ایشیا د چارو ماهر دی، خپل دې ریپورت کې امریکا ته ځنې وړاندیزونه ورکوي چې امریکا د اول د چین، هند او پاکستان سره د نوي سفارتي خبرو اترو آغاز وکړي چې دا راز سیمه ییز تناو او تشدد کې کمی راوستل شي. دویم، داسې تجارتي لوزنامه لاسلیک کړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د تجارت حوصله افزایي وکړي. دریم نمبر، د پاکستان سره د خپل مرستې تجارتي او ترانزیټي ډانچې مضبوطولو ته واړوي، او څلورم نمبر دا چې امریکا د پاکستان لپاره تګلارې جوړول د افغانستان نه بلکې مشرقي او جنوبي ایشیا په اړه تګلارې جوړولو کې شامل کړي. د خارجه تعلقاتو کونسل چې دا ریپورت یې شایع کړی یو غیر سرکاري اداره ده چې پکې کارپوهان، ځینې حکومتي چارواکي، خبریالان، د تعلیم ماهرین، طالب علمان، کاروباري خلک او د ټولنې یو شمېر نورو طبقو خلک شامل دي، او وخت په وخت حکومت ته دا ډول وړاندیزونه کوي چې زیاتره د حکومتي تګلارو جوړولو کې استعمالیږي.
د کارګرانو نړیوالې ادارې انټرنیشنل لیبر اورګنایزیشن په پاکستان کې د روان کال په اوږدو کې د بیروزګارۍ زیاتېدو خبر ورکړی دی. د ادارې په خبره په پاکستان کې د روانو حالاتو له کبله د بیروزګارۍ سطح لوړې دی شي. دا چې په خیبر پختونخوا کې د مزدورانو حالت بیا څنګه دی او د بیروزګارۍ کچ څومره دی په اړه دا رپورټ اورو. د مزدورانو نړیوالې ادارې ILO یو تازه رپورټ ښایي چې په کال 2014 کې په پاکستان کې بیروزګاری سیوا کې دي شي. د ادارې د رپورټ تر مخه په پاکستان کې په 2014 کې د بیروزګاری شرح 15.1% وه، او داسې اټکل کېږي چې په روان کال کې به دغه شرح زیاته شي. په رپورټ کې د دې وجه په ملک کې سیاسي ناکراری ښودل شوې ده. ILO وایي روان کال به د بیروزګاری شرح 15.29% وي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي چې په خیبر پختونخوا کې د بیروزګاری شرح په ملک کې د نورو برخو په پرتله زیاته ده. دا چې لاملونه یې څه دي نوموړی وایي:
کوم ځای کې چې کانسنټریشن ډېر زیات دی پاپولیشن، هلته بیروزګاری هم وایي. خیبر پختونخوا کې د هغه نیم شهري علاقې دي ټولې، هغه کې زیات خلک اوس بیروزګاره دي. دغه وجه ده سلو ډاون پاکستان کې اوس سلو ډاون شروع شوی دی. وینډر لائن یعنی چې کم لګي، ګاډي دی اوس فرض کا، نو ګاډي خرڅېږي، نو ګاډي خو کمپنی خرڅوي، خو چې د ګاډي سامان کمپیوٹرونه کم جوړی نو هغه بیا تر وینډرز جوړی او وینډرز کمپریتم سپلای کوي او وینډرز سیدی نو هغه ډیلرز هم سپلای کوي چې کوم مرمت وغیرہ کوي ورکشاپونه وینډر لائن چې سمرم دی پاکستان کې دا 5-7% پورې دی دا ټول بے روزگار شو یا لگ بے روزگار شو خیبر پختونخوا کے سلو ڈاؤن چې دی هغه د آبادی په لحاظ سره د ملک کې د ټور نه زیات دی ولې چې خلک د دغه ځای نه چې کوم کاروباریانو او تختی اوس د حالات پوجا نو بیا لا د دې چې هغه ځای کې بیا بے روزگاری شي واشي
کارپوهن وای پسیما کې خلک نه یوازې د روزگار په موندلو کې له مشکلات سره مخامخ دي بلکې چې کوم مزدوران روزگار کوي نو داغوی حالت هم ډیر خراب دی او ډیر پیسې نشي ګټلې په دې کې مستریان نیم تکنیکی مزدوران او انجینران ټول شامل دي په اسلام آباد کې مزدور خپل حالات په داسې ټکو کې بیانوي
محمد ریاض هیڅ کیس مسنه دي شوی د حکومت د طرف نه هیڅ کیس مسه سوچ فکر نشته زموږ د مزدورانو لپاره مسلې ډېرې زیاتې دي کاد علاج معالجې لپاره ضرورت شو کدا کور د خرچې لپاره شو کدا بجلی د بل شو دا ټول د مزدور لپاره غټ بوج دی
بل خو د یار حسین داګه سره تعلق لرونکي یو بل مزدور عالم سیب چې د روزګار په تکل کې خاري سیمه تتللې دی وایي چې گزارې ډېره پګرانه کیږي دی وای
دا کیندرا بل چې کار کو بسینو کو دای کو ټول پول کو یو را بس موږ هغه د الله پاسره به راغلی او کړي کې چینو غریبی د موږ کدل تم لشل په او غټل خرچونه زیات هغه باندې چینو وخت نه پاو او ګران خود دې او مهنت وکې نو خود چینو ار سره چې پیسې هغه بل چې نه پاسا نه است دي
د اکرام بوتی په خبره د روزګار موقع سیوا کول او داسې نورو ګامونو سره بیروزګاری کې کمی راتللی شي
بیروزګاری کې دا هغه الټا دی امپلایمنت لکه بیروزګاری د امپلایمنت الټا لفظ دی چې یعنی مزدوری شته یعنی چې نوکری شته بزنس شته نو چې شته نو بیروزګاری نشته نو مطلب دا دی چې نوکری د پاره حالات د بزنس حالات ټکول وړي بس سیده سیده خبره ده اوس انویسټمنت هم کول وړي خو انویسټمنت کنډیشنز هم پیدا کول وړي خیبر پختونخوا کې انویسټمنت کنډیشنز نشته انویسټر چې دی یا بزنس مین هغه وتښتي هلته نه نو چې کوم آبادي ده هغه پر رحم او کرم د حالاتو پرې خوده
د یادې ادارې په رپورټ کې په پاکستان کې غیر یقیني صورتحال او سیاسي ناکراری مهمې وجهې ښودل شوې دي چې لامل یې دغه هېواد د جنوبي ایشیا د نورو هېوادونو لکه د هند په پرتله په اقتصادي ترقی کې شاته پاتې کېدای شي
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
د حالات د دې سندري ویونکو دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دي پای کې د موسیقي لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندره د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
دا مشال ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي په خوست کې د کرکټ لوبې لپاره د یو لوی سټیډیم جوړېدو کار شروع شوی دی دا لوبغالی د جرمني په مالی مرسته د څه لپاسه 8 لک یورو په لګښت جوړیږي د سټیډیم کار منتظمین وایي چې دا کار به په 2 کلونو کې جوړ شي د لوبو په میدان کې به تر 40,000 زیاتو کسانو ناستې لپاره ځای وي په اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړو او مینوالو تل په دې ولایت کې د یو لوی او معیاري لوبغالي د جوړېدو غوښتنه کوله چې بل اخر آلمان هیواد دا ډول لوبغالي په مالي برخه کې مرسته وکړه او د پنجشنبې په ورځ د نوموړي لوبغالي د جوړېدو عملي چارې پیل شوې خوست والي عبدالجبار نعیمي د پروژې د ساختماني چارو د پیلېدو په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل چې دا کار کلی یوې خوا ځوانانو ته د معیاري سپورټ او تمریناتو په ډګر کې یو ښه فرصت بلل کېږي بل لوري ته به د خوست نه د سولې امن او پرمختګ د یو بل ګام په معنا وي
دا میدان به الله د پنړېواله کچه باندې هغه نړېواله میارونه باندې به ان شاء الله ته جوړیږي دا میدان به په 25 تیری په مزکه کې په 2 کالو کې ان شاء الله د میدان چارې ټولې بشپړې کیږي دا د دوست هواد د المان په مالی مرسته جوړیږي د دې میدان په جوړولو سره به زموږ په خوست کې یو بل د سولې د امن او د پرمختګ پیغامونه وغځول شي
د پروژې د پریکون کې ادارې په استازیتوب عبدالباری وویل چې المان هواد وروسته هغه چې د خوست په میخانیک کې دځکې د دوی پر انجینرانو د کار پر مهال د سوال خو بریدو شو په دې ولایت کې د کار نه مایوسو خود اوسنی لوبغالی د کار پیل په دې ولایت کې د جرمنیانو د پروژو د بیا پیلېدو او امتحاني دوره ده
دغه یو امتحاني
پروژه د خوست په ولایت کې د جرمنان لخوا ځکه چې جرمنان د میخانیکی لیسې د پیښې وروسته ډېر مایوس شوي وو.
د کرکټ بورډ د سویل ختیځ مشر حاجی حلیم ویل د دې لوبغالي د کار په پیلېدو سره د دوی د اوږدو مودو امیدونه او خوبونه رښتیا شول او په بشپړېدو سره به په دې ولایت کې ملي او نړیوالو لوبو ته زمینه سازي وشي.
سټیډیم په جوړک سره به موږ وکولای شو چې د ولایت په سطح جزون په سطح حتی یوازې خبر هم ټیمونه راوغواړو او دلته مسابقې وکړي.
د خوست د المپیک عامر عزیز ملنګ ویل چې په خوست کې د کرکټ د ملي لوبغالي جوړېدو ته تر خوستیو لوبغاړو د کوزې پښتونخوا لوبغاړي ډېر په تمه دي. دیادوانی ورده پخوا هم په خوست کې د فوټبال لوبې لپاره یو لوی لوبغالی جوړ شوی چې هر مازدیګر پکې په سلګونو لوبغاړي راغونډیږي او د بیلابیلو لوبو تمرینونه او مسابقې کوي. خو په خوست کې دا مهال کرکټ تر ټولو لوبو ډیر مینوال موندلی دي.
په خوست کې د کرکټ سټیډیم په هکله تاسو معلومات واوریدل. د سوابه ځوان جنید خان د کلي له کوسو پټو کرکټ لوبه پیل کړه. اوس په نړیوال کرکټ کې د پاکستانی لوبډلې غړي دي. له کوسو نوموړي تر نړیوال کرکټ څنګه ورسېد؟ په دې لار کې چې هم رسته او ملاتړ کړی دی او د پښتنو ځوانانو ته څه پیغام لري؟ د دې پوښتنې جواب جنید خان د مشال ریډیو له خبریال سره په دې مرکه کې ورکړی دی.
د کرکټ کې انټرنیشنل لیول ته لاړې. تاسو په کلی کې د گیم سٹارټ واغستو؟ د کلی نه تاسو گیم څنګه شروع کړو کرکټ؟
د کلی نه دا چې رومانی مونږ دلته په اجره کې با په ټیپ بال باندې گیم کو چې کله واړو هغه سره سره بیا چې مونږ دا وشو دلته لوکل زمونږ گراوند چې هغه زما کومه ور کړې و د سپورتس ته پاه پای کې والی بال وکړي د فوټبال کرکټ وغیرہ هغه کې بیا مونږ کرکټ وغیرہ ټورنمنت چې کوم هغه کې مونږ پارټیسپیټ وکړو. دا هغه سره مخ کې مخ کې بیا مونږ سٹارټ دا کو ډے بای ډے امپروومنٹ کې دا بیا مونږ ہارڈ وال سٹارٹ کوم. دا ہارڈ وال دا پاردا چې موږ باندې ڈسٹرکٹ کم ٹورنامنٹ چو آغا کې سوا غستا دا غین نه بعد بیا مونږ انڈر 19 او کو ڈسٹرکٹ بیا دا غشان سٹیپ بائی سٹیپ ریجن او کو بیا سائیڈ میچز او بیا انڈر 19 او کو پاکستان لیول باندې دا غین بیا ورلڈ کپ شو بیا سٹیپ بائی سٹیپ چې کم امپروومنٹ کې دا غې سره دا دا غې مطابق نن پاکستان ټیم کې
جنید دلته کې تاسو په کلی کې هم هغه ګیمونه کوي کوم چې عام دلته کھلاڑیان کوي په کوسو کې په پټو کې اوس تاسو په انټرنیشنل لیول باندې گیم کوي نو څه فرق محسوسوي؟
فرق خو پکې دا دی چې کوم کوسه کلی کوسه کې کوم کرکټ نه آغا مطلب مونږ یو عام شوق ټایپ کرکټ کو اوس چې کوم مونږ کرکټ کو دا زموږ پروفیشنل نه نو شوق دی چې سړی مطلب ټایم میلاو شو تا نو مونږ به تا کرکټ کو حالانکه زموږ توجه بڑو منې دا چې سکول ته تللو جمعه ته تللو خو چې کوم اوس پروفیشنل کرکټ دین دا غي نه دا دی چې ډو منې ټایم زموږ کرکټ ته دا غې نه بعد بیا زموږ فیملی زیاران دوستانو ته.
او کله چې تاسو په کلی کې گیم کو عام طور کلی کې کوم واړه گیمونه کې تعلیم ته ډیره توجه نه نو مور او پلار یا د فیملی طرف نه هیڅ سپورټ نه نو په هغه وخت کې به تاسو کور والا سوې د گیم په اړه کې گیم کوي یا مکوي
دا غې نه دا دی چې مطلب انټرنیشنل ټیم ته د ډسټرکټ صوابه یا د اپټاواز ریجن یو فلیر هم نه وته ایون دلته چې کوم کلی نظر تعلق ساتم نه هغه کې دا چې کرکټ سره توجه وه خو هغه د ټیپ بال تر هاته پورې وه چې کله ما کرکټ ته توجه ورکړه پروفیشنل زه هارډ بال ته لاړم نو والد صاحب خو زه ډېر زیات سپورټ کوم ایون هغه چې څه شیز به هغه به ما ته پرووایډ کوم خو هغې سره سره چې کوم زموږ رشتہ دار وغیرہ نو هغې به ما ته دا اډوایس کو چې تړو منې تعلیم وکړه د هغې نه بعد کرکټ ته توجه ورکړه نو هغه دا چې یو ټاپ ټایم او بس دا چې خدای پاک پکې کامیاب کړو.
نو اوس چې کله تا ته کامیابی ملو شو نړیواله سطح باندې تو په یوندلې شوې نو هغې څه محسوسې؟
ظاهری خبر دا هغه ټیم کې والد صاحب ډېر زیات سپورټ کولم او وسم هغه ډېر زیات فخر کی چې زه پاکستان ټیم ته لاړم ایون زما چې کوم رشتہ دار دي یاران دوستان دي ایون کلیوال چې کوم دي هغه ټول فخر کی چې زه پاکستان ټیم ته لاړم. هغه د فار دا چې هغه کوم ماته ایڈوایس کو چرته من ایجوکیشن طرف ته لاړ شه بیا کرکټ ته نو دا غې نمخ کې څوک پاکستان ټیم ته نو وته نه هغه زما د مستقبل سوچ کو چې لگا مطلب ستا مستقبل سکیور شي نه دا غې په وجه دا غې ایڈوایس دا چې ماته ته ایجوکیشن ته لاړ شه ایون اوس چې زه پاکستان ټیم ته تلم نه هغه زما نه زیات هغه حلک اس خوشحالے میں
سوابے کے لوکل لیول بانے تا گیموں کو انٹرنیشنل لیول بانے رہے گیموں کو انٹرنیشنل کھلاڑیاں نو تاسو ویني پښتنو ځوانان چې کوم نیدل تکي چې کوم گیمونه کوي په لوکل لیول باندې کوسو کې گیمونه کوي پټو کې گیمونه کوي په دې ځوانانو کې څومره ټیلنٹ موجود دی
ظاهر خبره رسنګ چې موږ دلته د کلی کوسې د کرکټ نه پاکستان ټیم ته لړو نو دا شاندلته هم ډېر ځا ټیلنٹ ده هو ان لکلی چې کوم شزونه په سټیز کې پرووایډ دی هغه دلته کلو کې نشي پرووایډ کړي نو ټیلنٹ هول ته ډېر زیات دی داغه په موږ دلته یو اکیډمي جوړ کړ چې هغه فری اف کاست نو ان شاء الله زموږ کوشش دا دی چې کوم فیسیلیټیز اس کے ملاوی گنو آغا خمون نشو پروائیڈ کو لے کوشش دارے چا آغے سارا نیزدے نیزدے شوزن ہمون پروائیڈ کو
دلتے کی تکم پختانہ زوانان دی ہم تو راگی اکثر خل وقت پر د تعلیم یا د سپورٹس پر دیوانے پر فضلو معمولیاتو کے ظاہر کی تا سو سو میسیج ورکولو گاڑے پختانہ زوانان تا
زما ایون دا ایڈوائز ٹولو تا چے مطلب کسو کہ ایڈوکیشن کی یا تعلیم کی زما بحیال چے کم شسر دا چا شو کی نو چے آغا پروفیشنل اختیار کی اور آغے دا پار دا دے چے خپل کوشش دا کی چے دا کم کارم کی چے دا غد زلن ہو کی انشاءاللہ تعالی بینگ مسلم زمون دا پا اللہ وان یقین دے چے کم کار تا دا زلن ہے نو بھائی کہ اللہ تعالی تا کامیاب ہے
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه